درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. لومړی موزه اسپات څاروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د دوی په زندان کې د برتانیایي بندي جوړې ټول حقونه خوندي دي. ښاغلی متقی چې نن چهارشنبه د رسنیو په مرکز کې د بهرنیو چارو وزارت د یو کلنو لاسته راوړنو په اړه په یو غونډه کې خبري کولې وویل په زندان کې د برتانیایي جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي او لخپلې کورنۍ سره په تماس کې دي. د متقی په وینا تر اوسه د دې برتانیایي جوړې د خلاصون مراحل تکمیل شوي نه دي، خو ټول روغتیایي خدمتونه ورته برابر او د خلاصون هڅې روانې دي. اتیا کلن پیټر رینولز او ښځه باربی له څه باندې دولس اونیو راهیسې په پولي چرخي زندان کې بندیان دي. د جوړې میاشت وړاندې له برتانیایي رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو زندان دوزخ ته ورته بللی او ویلي و چې له خطرناکو زندانیانو سره بندیان دي. د جوړې له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ریبلد په نوم واسسې له لارې په روغتیایي، تعلیمي او رغنیزو چارو کې خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له څلور کلن ځنډ وروسته د جرمني په بن ښار کې د پاسپورټونو د چاپ لړۍ پیلوي. د دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپلې اکس پاڼې لیکلي ډېر ژر به په بن ښار کې د پاسپورټونو چاپ پیل او په ټولو اروپایي هیوادونو کې به د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو ته پاملرنه وشي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو د حل کولو خبره کوي چې د جرمني حکومت روانه اونۍ د طالبانو دوه قنصلي کارکوونکي په بن او برلین ښارونو کې ومنل. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دغه دوه قنصلي کارکوونکي پرون جرمني ته رسیدلي وو. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی غړی هیواد دی چې د طالبانو قنصلي کارکوونکي مني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرنیزو توکو د ترجیحي تعرفو پر کمیدو سلا وشوه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن چهارشنبه په خپله اکس پاڼه کې لیکلي د هوکړې له مخې د افغانستان له لوري پاکستان ته پر څلور قلمه صادراتو او له هغه ځایه هم په څلور قلمه وارداتو لګول شوي تعرفې چې مخکې شپېته سلنې وې وبش سلنې ته راټیټي شوي دي. د افغانستان په صادراتو کې انګورو، انار، مڼې او رومیان او له پاکستان په وارداتو کې ام، کینو، کیلې او کچالو شامل دي. دغه هوکړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرستیال احمد الله زاهد او د هغه د پاکستاني سیال جاوید پاول ترمنځ لاسلیک شوې ده. پر کرنیزو توکو د تعرفو کمیدل د اگست میاشتې له پیله عملي کیږي. اروپای ټولنه وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري پر دې ټولنه د لګول شویو لوړو تعرفو او سوداګریزو ستونزو پر حل لارو او متقابلو اقداماتو کار کوي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د اروپایي کمیسیون په حواله راپور ورکړی چې د دې ټولنې غړي هیوادونه له امریکا سره د سوداګرۍ په خبرو اترو کې د یوې پایلې د ترلاسه کولو په تمه دي. ټاکل شوی دی د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ کمیشنر ماروس سیفکوویچ نن ماسپښین د امریکا د سوداګرۍ له وزیر هاورد لوټنیک سره د لوړو تعرفو په اړه خبري وکړي. امریکا له اروپایي ټولنې د توکو پر صادراتو 10% او د دې ټولنې د پولادو پر صادراتو 50%، د المونیمو پر صادراتو 25% او د موټرو پر پرزو 10% تعرفه لګولې ده. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتو کارپوهانو په پولي چرخي کې د بندي برتانیي جوړې د روغتیايي وضعیت او شرایطو په اړه اندیښنه شولې. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي
په وخت په وخت خپل کورنۍ سره په تماس کې هغوی ته کونسلي خدمات رسیږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي.
ملګری ملتونه وایي له ایران د زرګونو افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنۍ حالت په رامنځته کېدو دی. په امریکا کې د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت پای ته ورسید. دا پریکړه به څومره افغانان اغېزمن کړي په دې اړه هم راپور لرو. یو افغان نابینا چې د برتانیا یو پوهنتون افتخاري دکترا ورکړې وایي
لوړ زده کړې مانه پاتې شولې، ولګ وه، فقر وه، بیچارګي وه، هغه ارمانونه په دې په بلې لارې لاس ته راغلل، لکه افتخاري دکتورا.
د هغه د ژوند حال درکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ملګری ملتونه وایي له ایران د زرګونو افغان کډوالو لستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنۍ حالت په رامنځته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما په یو بیان کې چې پرون ناوخته یې خپور کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنی شي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو حکومت ویلي په تېره یوه میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایران نڅه د پاسه ولکه افغان کډوال راستانه شوی دی. یو شمیر تازه راستانه شوی کډوال وای د سرپناو د کار د نه موجودیت لامل په خپل وطن کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو په توقيف کې د یوې برتانوي جوړې د روغتیا او قانوني خدماتو ته د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودل شوې، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دې جوړې ټول بشري حقونه تضمین دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 23مه د دې وزارت د یو کلنو لاسته راوړنو په نوم په جوړ شوي خبري کانفرنس کې وویل چې د دې جوړې د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. اتیا کلن پیټر رینالډز او 50 کلنه باربي رینالډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لولوري ونیول شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دغه برتانوي جوړی پاړه د وی پښتنې په جواب کې وویل،
دوه تنه اتباع د برتانیې سي بندیان دي، هغوی وخت په وخت له خپلې کورنۍ سره په تماس کې، هغوی ته کونسلي خدمات رسیږي او د هغوی د خلاصون لپاره کوششونه روان دي، خو ولې هغه پړاوونه تر اوسه پورې لا نه دي تیر شوي. د هغوی حکومت بشري حقوق د هغه کاملا په نظر کې نیول کیږي، د علاج لپاره، د تماس لپاره، همدارنګه د استوګنی د ځای لپاره ټولو ته رسیدګي سوې ده.
نوموړی داسې مهال دا ادعا کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې ویلي دا دوه کسان ظاهرا له کوم رسمي تور پرته نیول شوي او نه یوازې روغتیایي خدمتونو او قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري، بلکې له خپلې کورنۍ سره هم د محدودو ټلیفوني اړیکو اجازه لري. په اعلامیه کې د دغه برتانوي جوړې د روغتیا په اړه ژور اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي دي چې د دوی فزیکي او رواني روغتیا په چټکۍ خرابېږي او له روغتیایي پاملرنې پرته دوی له نه جبرانېدونکي زیان او آن د مرګ له خطر سره مخ دي. دغه کارپوهانو ویلي په دغه ډول نازک روغتیایي حالت کې په ناوړه شرایطو کې د دوی ساتل غیر انساني عمل دی. په اعلامیه کې د دې برتانوي جوړې د سمدستي خوشي کېدو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه هم شوې. له دې مخکې د پیټر او باربي اولادونو هم د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې و چې له دې وړاندې چې هغوی په توقيف کې مړه شي د دوی مور او پلار دره خوشي شي. ګارډین ورځپاڼې د جولای په 6مه راپور ورکړ چې د دې جوړې څلور اولادونه په برتانیې کې ژوند کوي او د خپل مور او پلار د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس د روان کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت د ویان عبدالمتین قانی له قوله راپور ورکړی و چې دا برتانوي جوړه د یوې وړې موضوع له امله په افغانستان کې نیول شوي او قضیې محکمې ته استول شوې ده.
له ایران افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي امیندوارې مېرمنې او کوچني ماشومانې د خوړو له شدید کمښت او د تلف کېدو له خطر سره مخامخ دي. دوی چې ډېری یې په تېرو دوو اونیو کې ستانه شوي وایي ان د چاک پاکو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون او د ملګرو ملتو د خوړو پروګرام هم پر دغه وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د بودیجې د کمښت له امله د ټاکل شوي هدف په انداز سمرستی نشه رسولی.
غذای کافی بچه همون نداره، ما خونه نداریم، فرده گرسنگی بمیرن.
در ایران لتهران شاوخوایی و اونه مخی افغانستان تستون سوی محمد دی چه وی پا کورانه که کچنی ماشمان در خوارو لقهتی او آن خوارزوکی سر مختی. اتل اسکلن محمد چې اوس لخپلې لسکسیزې کورنۍ سره د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د سرپناه د نه لرلو له امله د خپلوانو په کورونو ګرځي. ازادي راډیو ته وویل تر 50 کلونو کم عمره یوه خور او دوه خوریانې د کافي خوړو نه لرلو له امله آن د تلفیدو له ګواښ سره مخ دي.
وضعیت خراب دیگه، کودک گرمی وضعی تلاف میشن، وضعی وضعیت میشن، گرسنگی است دیگه، وضعیت میکنه همینجوری.
وضعیت دیر خراب دی، ماشومان دیر زیاد تکلیف سرمخ دی، لوگی دیر ده، موک ایران تا لماشومانو سرت للیو، اوز چه بیر تا را غیلیو، نزای او نکور لرو، ماشومان مکافی خورن لری، نږدې ده چې دوی له لوږې نه مړ شي. ډاکټر ته یې هم نشو ویولی ځکه چې پیسې نه لرو.
د ایران له مشهده بل راستون سوی افغان کډوال 55 کلن عبدالقیوم چې له خپلې 13 کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې میشت سوی، بیا وایي چې میرمن او یوه واده سوې لور یې چې د وو او اتو میاستو امیندواری دي، او 4 کلن لمسی د مناسبو خوراکي توکو نه لرلو له امله په خورځواکۍ اخته سوي او ورځ بلې ته یې وضعیت په بدېدو دی. دی چې 15 ورځې مخکې له ایرانه له 40 کلنې استوګنې وروسته د خپلې کورنۍ سره افغانستان ته راستون سوی او اوس په یو کرایي کور کې اوسېږي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وړاندې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
هرچی که ما که خواسته داشته باشیم دیگه پروکاده نمیشه، کسی هم پروکاده نمیتونه که به ما کمک میکنه.
زما میرمن اولول دواړه امیدواری دی، موږ چې هر څه غوښتنه کوو څوک مو مرستنه کوي، یوازې موږ نه، زرګونه نور خلک چې هر ورځ له ایران راستنیږي همدې ستونزو سره مخ دي. ایران کې مو پیسې د کور په خاوند پاتې شوې، دلته چې راغلي یو کله یو خپلوان د خوراک لپاره یو څه راوړي کله بل، یا یې خلکو نه قرضو، بس دا 15 ورځې همداسې ګزاره کوو.
خو داسې کورنۍ هم شته چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان کې د هیڅ ډول اسانتیا او سرپناه نه لرلو له امله لا هم ایران سره پر پوله. د هرات ولایت اسلام قلعه کې د کډوالو په پنډغالو کې په بې برخلیکه حالت کې پاتې او د لوږې شکایت کوي. له دې ډلې امیر چې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره راستون سوی، ازادي راډیو ته وویل.
از 100 نفر امریکا هستیم،
موږ په ایران کې وو، هلته هم د ګڼو خلکو پوره وړي یو. زما لاس مات شوی ګچ دی، موږ یو څو وخته کېږي چې له ایرانه راغلي یو، سم وضعیت کې نه یو، تر خیمې لاندې اوسېږو، که د سهار خواړه ولرو د غرمې نه لرو، که د غرمې ډوډۍ ولرو د شپې ته حیران یو، له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون هم په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلی چې په دې وروستیو کې له 2.6 میلیونه ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیا سرپناه او دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه سوي دي. IFRC د جولای په 21مه په خپله اکسپانه خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی د دې ستانه سویو د تعین کړي هدف د مرستې لپاره یوازې 10% بودیجه لري. دغه فدراسیون زیاته کړې چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدو له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې د مرستو او تمویل برخه کې فشارونه زیاتېږي، او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. دغه شان د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم په همدې ورځ په خپله اکسپانه لیکلي چې لسیزې جګړې، وچکالۍ، د خوراکي توکو بیو لوړوالی او پاکو اوبو ته محدود لاسرسي په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. WFP ویلي چې دوی یوازې له 3 میلیونو زیاتو ښځو او ماشومانو سره د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره د ځانګړو مغذي خوړو مرسته کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدنه چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13مه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه پورې یوازې نږدې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
لکه څنګه چې مو مخکې ویل، ملګری ملتونه وایي له ایران د زرګونو افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی حالت په رامنځته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړی، ویلي هره ورځ زرګونه افغان کډوال له ایرانه افغانستان ته ستنېږي. په وروستیو کې له ایرانه افغانستان ته د کډوالو شمیر خورا زیات دی، تر دې حده چې بېساری بلل شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
در حالی که روند بازگشت اجباری
د تخنیکی ستونزې له کبله زموږ معذرت ومنی. د کډوالو د له ایران د افغان کډوالو د ستنېدو په اړه راپور چمتو دی، اوس یې واورئ.
په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزۍ روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دغه هیواد له دې امله له یو نوي بیړني حالت سره مخ کیدونکی دی. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون د جولای په 22مه خبر کړی، ویلي هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایرانه تر ایستل کېدو وروسته افغانستان ته راستنیږي. په بیان کې راغلی ک څو مرستندوی ادارې هڅه کوي چې د رسنیدونکو دا وضعیت مدیریت او د کورنۍ سره مرستې وکړي، خو دوی نامه په خبره لا ډېری بودیجې ته اړتیا ده. بیان زیاتوي په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې بیرته رسنیدونکو هلته میشت کیږي ټولنه کې به بیا ادغام لسترو ننګونو څخه وي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډله ییزې ایستنې جدي لړۍ پیل کړې. د طالبانو حکومت ویلي په تېرو یوه میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایرانه څه د پاسه 1,00,000 افغان کډوال راستانه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس په خپله ویبپاڼه د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې او عامه پوهاوي د کمیټې د مسؤول احمدالله متقی له قوله ویلي په دې کې 293 زرۍ په خپله خوښه او پاتې 412,000 نورې په جبري ډول ایستل شوي. که څه هم نوموړي ادعا کړې چې راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ د لنډمهالې سرپنا، ترانسپورټ او د روغتیایي خدمتونو مرسته شوې ده، خو یو شمېر تازه راستنه شوي کسان وایي نه یوازې دا چې مرسته ورسره نه ده شوې، بلکې د سرپنا او د کار د نه لرلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ کونړ اوسیدونکي رحمان الله چې نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی او اوس له خپلوانو کره اوسي، ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پوچھ دل تر اخلی مونږ سره کما مالی مرسته هم نه ده شوی، مونږ ډیر مشکلات سره مخی، نو مونږ له دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. کاروبار نشته ده، مشکلات دي، مکاتب د انجنونو په کونړ کې ډیر مشکلات دي.
د دایکندی ولایت اصلي اوسیدونکو او له ایران راستل شوی یو افغان چې خپل 15 کسیزه کورنۍ سره د مهال په اسلام کلا کې د کډوالو په کم کې د ورته شکایت لري. نو موړي چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات هم خیلی زیاده،
ستونزې ډېرې زیاتې دي، د ویلو لپاره هیڅ مرجع نشته. اصلا موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نه پوهیږو چې له کومه را پیل کړو. بیکاري زیاته ده، په خپل ولایت کې مخپل کور نشته، د کرایې توان نه لرو او په وروستیو کې د کورونو کرایې هم ډېرې لوړې شوې دي. له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستې چې افغانستان لا وړاندې له سختې بېوزلۍ سره مخ دی او د کډوالو د ستنېدو نوې څپې په دې هیواد فشارونه لا پسې زیات کړي. د رواني جولای په 21مه د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیاو، سرپناو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه فدراسیون ویلي و چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکو ستنېدنې له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو فشارونه زیاتېږي او ټینګار کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. له دې وړاندې د جولای 14مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په یو اعلامیه کې ویلي و چې د روان زیږدیز کال لپاره تر اوسه پورې یوازې 2 میلیون افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پایته رسیدو د مخنیوي امر لغوه کړ او په دې سره د ملاتړ په رسمي ډول پایته ورسید. د ریوټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دغه پریکړه سبب شوه چې شاوخوا 4,600 افغانان له قانوني ملاتړ به برخې شي او لدې کبله په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ شي. د افغان ایوک د سازمان مشر شانوان درایور هم وایي هغه افغانان چې په امریکا کې اضافي قانوني ملاتړ نه لري د دې امر د لغوه کېدو له امله له جدي خطر سره مخامخ دي. د دې موضوع جزئیات واوري.
ما شش جگرخون هستیم به خاطر که جامعه در افغانستان در خطر بود که آمدیم.
با امریکا که میشتغ افغان ده تی پی ایس پنوم ده موقت خوندی توب سند لری. دای ده موقت خوندی توب حالت ده پایت رسیدو لپری کری سخت خپه ده یوی بی برخلی که رتلون که سر مختی. نوموړي چې د موضوع د اساسیت له امله ونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا یو کال وړاندې په پارول ویزې امریکا ته راغلی دی.
افغانستان په هماغه حالت کې دی، کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو. موږ بل ځای هم نه لرو، اقتصادي حالت مو خراب دی، دلته هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. دا ښه پرېکړه نه ده، نه پوهېږو چې چیرې ولاړ شو او څه
وکړو.
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسېدو د مخنیوي عمل لغوه کړ، او په دې سره د ملاتړ په رسمي ډول پای ته ورسېد. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا پریکړه د دې لامل شوې چې له 12,600 افغانانو او له 9,900 کامرونیانو د دغه قانوني ملاتړ مهلت پای ته ورسېد. هغه مسله چې دوی په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ کوي. دوی ته ورکړل شوی د موقت خوندیتوب حالت د جولای پر 14 پای ته رسېدلی و، خو د کډوالو د حقونو یوې مدافع ادارې شکایت استیناف محکمه دې ته اړه کړه چې د عملي کېدو موده یې تر یوې اونۍ د جولای تر 1 پورې وغځوي. افغاني وقت سازمان هم د دغه پریکړې په غبرګون کې وایي هغه افغانان چې اضافي قانوني خوندیتوب نه لري د شړلو له خطر سره مخامخ کیږي. د دغه سازمان مشر شان ون ډایور د دوشنبه په ورځ د جولای په 2 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
هر څوک چې اضافي خوندیتوب ونه لري په خطر کې دی. که د کډوالو او ګمرکاتو ادارې لخوا ونیول شي ممکن ډېر ژر وایستل شي. اوس ولسمشر دا واک لري چې کډوال هر هغه هیواد ته واستوي چې هغوی مني. دا ضروري نه ده چې اصلي هیواد ته واستوي چې دا ډېر وحشتناک دی. دا کار د بې تابعیتۍ یو نړیوال ناورین رامنځته کوي. موږ واقعا خواشینی یو.
د امریکا حکومت استدلال کوي چې د افغانستان او کامرون حالت دومره خراب نه دی چې د باید موقت خوندیتوب مستحق وبلل شي. د موقت خوندیتوب حالت پروګرام هغه بهرنیانو ته دی چې له جګړو، طبیعي پیښو یا غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ډېر افغانان چې دا سند لري هغه کسان دي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا امریکا ته انتقال شوي دي. مخکې یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل وضعیت او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې وه. پورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو تازه له ګاونډیو هیوادونو لخوا د افغان کډوالو د شړلو موضوع ته په اشاري سره خبرداری ورکړی چې لا هم په افغانستان کې امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت بې ثباته دی، او له ایران، پاکستان، ترکیه او نورو هیوادونو دوی ته د داوطلبانه او پایښتي بیرته ستنېدونو زمینه نه ده برابره.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د ازادي رادیو ماشمانی خبری مجله اوري. د ازادي رادیو د بل ساعت یعنی د افغانستان له 2 تر 8 میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د خبرونه کې په دې خبري کې و چې علمي تحقیقات په پوهنتونونو کې څومره اهمیت لري، زموږ په وطن کې په پوهنتونونو کې د برخه ته څومره توجه کیږي او باید څومره توجه وشي. نو هیله ده چې د خبرونه د افغانستان د ماښام له 2 تر 8 له ازادي راډیو واوري. اوس یو بل موضوع. ولی محمد نوري هغه نابینا افغان لوبغاړی دی چې تازه د بریتانیا له ایسکس پوهنتونه افتخاري دکترا ترلاسه کړې ده. دی د بریتانیا د معلولانو د ځغاستې او لامبو په ملي لوبډلو کې برخه لري. دا افتخاري دکترا ولی هغه ته ورکړل شوې او د ولی محمد نوري د ژوند په اړه نوري بیلابیلې خبرې په دې راپور کې اوري چې د هغه د ارماني ژوند د لوړو ژورو په اړه د ده په خپل ژغ پیلي شي.
هغه لوړې زده کړې ما نه پاتې شولې، ولږه وه، فقر وه، بېچارګي وه. هغه ارمانونه په دې په بلې لارې لاس ته راغلل، لکه افتخاري دکترا.
هو، د ولی محمد نوري د لوړو زده کړو ارمان له بلې لارې پوره شو. د بریتانیا سکس پوهنتون د دغه هیواد د معلولینو د ځغاستې او لامبو د ملي لوبډلې د نابینا افغان لوبغاړي ته نږدې یوه اونۍ مخکې د انګلستان د پاچا د استازي په حضور کې دا ډاکټورا ورکړه. د پانتون په خپل فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی و ویلی و ولی محمد نوري ته د دغه ډاکټورا د ستونزو پر وړاندې د مبارزې د بیلابیلو فعالیتونو لاسته راوړنو بشري خدمتونو او په ټولنه کې د اغیزناک رول له امله ورکړی ده. ولی محمد هم دا خبره کوي
فوټ په ډګر کې کومې لاسته راوړنې سمار کړې دي د هڅونې په برخه کې داسې بشري کومکونه چې کوم زه کوم افغانستان کې او د عامه پوهاوي په برخه کې د ټولو ته په کتلو سره دوی دغه په نظر کې ونیول چې ماته د افتخاري ډاکټر را کړی.
نوري چې لس کلې بریتانیا ته لراتک کېږي وایي تر اوسه یې ګڼ نور ویاړونه هم خپل کړي دي. دی وایي یوازې 15 یې تر اوسه مډالونه ګټلي، 20 یې د ځغاستې او 3 د لامبو په برخه کې دي، خو تر ټولو مهم ګټلی مډال یې کوم دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
کله چې کوین الیزابت سوندی والا هغه ماته چیلنج را کړی و په نامه د 70 چیلنج د لامبو وهنه. نو هغه چیلنج ما ورته پوره کړ په لامبو وهنه کې بیا ما غوښتل چې د کوین جوبلی په نامه مډال ما ترا کړ خپلې.
وری محمد نوری وازې د تیل مریض کال په سرطان میاش کې د بریتانیا په لندن ښار کې د میټرو بلاین سپورتس په نوم د ځغاستې لوبو چې نابینایانو لپاره جوړه شوې و د سرو زرو دوه مډالونه ترلاسه کړل. هغه د 200 متره واټن اتل شو. ولی محمد په 1402 نمبریز کال کې په جرمنی کې هم د انفیکټس گیمز په نوم د ځغاستې له نړیوالو لوبو د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي وو. نوري وایي تر نبینې مخکې کابل کې سوکوهنه هم کوله. شپږ دېرش کلن ولی محمد نوري د افغانستان د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی دی. په هغه نږدې یوه نیمه لسیزه مخکې چې د تېر جمهوري نظام په پوځي برخه کې دنده درلوده، په هلمند ولایت کې یوې بمي چاودنه کې دنیا د تل لپاره تیاره او دی نابینا شو. واده یې کړی او څلور ماشومان لري چې درې لوڼې او یو یې زوی دی. د چې د بېوزلۍ د ژوند ناخوالې لیدلې وایي خپله هره نقدې جایزه افغانستان کې په کونډو او یتیمانو ویشي.
هر سیالۍ نه وروسته ماته کومې نقدي جایزې چې راکول کېږي نو هغه پیسې بیا زه وطن کې په بېوزلو کورنۍ ویشم. په خاص ډول یتیمانو او کونډو ته ځانګړې شوې دي هغه پیسې.
ولی محمد نوری دا کار داسې مهال کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې همدا روان وړی په افغانستان کې 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. ښایي د نوري مرسته لس وږي مړه نه کړي، خو دې احساس یې ډېرو زړونو ته لاره کړې. تر دې چې نن له دې او نور فعالیتونو له امله یې ورته افتخاري ډاکټورا ورکول کېږي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکه هله احترامات دی ازادي رادو محترمو کارکونکو ته دی ازادي رادو اوریدونکو ولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي جناکانو او تقریبا د ژوند چې 2 لس 4 لس 4 لس 1 میلیونه پورې زیات کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې دا د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اللهم آباد لره کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. وسلام با احترام.
یادار را ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. مو نظر دا طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه محیط چاپیریال برابر کړه، ځکه د واک په نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق د زده کړې په مخ وځي نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټوټولو سبب به شي. نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربه یې څوک بولي هم د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر که د دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.